ولس په جیشو السلام علیکم احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د غور ولایت په ټوله کلو سوالی کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې تیره شپه یې په اکسپان خبره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک په هلیکوپټر چې د غور ولایت د ټوله کلو سوالی په لور روانه وه د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هلیکوپټر د طالبانو یو شمېر چارواکي لیږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سوربو د معدن نه لیدنې وروسته د فیروسکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. سرچینو زیاته کړه چې د هلیکوپټر درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي خو نور مسافر ټپیان نه دي. قطر نن په یوه اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس دفتر د کوربتو په اړه د اسرایل د سر اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې او رد یې کړې. له دغو سختو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرایل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرایل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا له خپلې خاورې وباسي یا یې عدالت ته وسپاري او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرایل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او ویې خانده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې کې راغلي چې نتنیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحد ایالاتونو او اسرایلو لخوا یې غوښتنه شوې جوړ شوی دی. اعلامیې زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده دلته امریکایي او اسرایلي پلاو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړی چارلي کرک ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډز ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه د مړینې اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ په خپلې ټولنیز رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل لوی او افسانوي چارلي کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل په متحده ایالاتونو کې هیڅوک د چارلي په پرتله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلي کرک د ټریننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یوه سازمان له مؤسسینو څخه و. ټریننګ پوینټ چې په متحده ایالاتونو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د دې جام درې ملوبه ده. پرون د هند کرکټ ټیم کوربټي متحد عربی اماراتو ته د نهو وکټو په توپیر ماته ورکړه. د دې جام د سیالیو په لومړی لوبه کې د سپتمبر په 9 افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوی منډو په توپیر ماته ورکړې و. افغانستان د دې لوبو په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې متحده عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبې شي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې د سپتمبر په 28 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند ووسی. زه ستاسو شون کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 شمې صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زکون کو مشاوته سو پتی لوست شي د مالیکولونو تلمین او د هغوی د زر د محلولونو د ذرات تلمین ټکر او د ټکرونو شمیر مشاوته سو ولوستل چې د ټکرونو په شمیر کې مشاوته سو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات تلمین د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کې په وخت د پخ په پام کې نیول سره د دې د تعامل په چټکتیا باندې اغیز لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو په دې په دیل وس کې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولای سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کې د زرو لوري دي، یعنی کچیر موږ او تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کې او په عادي فشار ورکولو کې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دوغره ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو کچیرې دلته د هایدروجن ګاز د ایډین سره یا د دوی تلمین ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید، چیرې د هایدروجن ګاز او د ایډین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل بلې وې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي کچیرې د یوې کوټې په یو تودوخه کې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډیر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو چشکیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه د دې د تعامل لامل ندی شوی یا هم د دې لامل ندی سوی چې دوی ته چې شو کړی او تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کې یوازې او یوازې لاس ټکرونه چې شوی دي د دې لامل شوی دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري چې شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید چې شي برابر کړل سي تر څو هغوی چې شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربون او هایدروجن ترمنځ، او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره شش کیږي ټکر کوي، د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دې ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې چش سي لاسره سي، یعنی دا چې د دې ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کې د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري، اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي باید یو اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي ترسره سي یا تعامل منځته راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیه چې دي چې موږ تاسو ویل د فرضیه په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینې لاملونه چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي، یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي دا وي کچا او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو، ترمن کچیر وګورو د دوه ټمن ترمن یا د دوه ذرات ترمن ټکر د دې لامل سو دي چې پاینه وخت شیل د ټکر تر سره کې یو اندازې انرژي په مصرف رسیږي او حتی د خپل لوري ته تغیر کوي او په مختلفو لورو سره دي چې کوي حرکت کوي او د دې د تودوخې او د دې د ذرات د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوې درلودل چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو مواد لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په غازي فاس کې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمن واټن چې دی لږ ده او نشي کیدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویلو تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختي سره په نظر کې نیول کیږي، یعنې دلته د دوی ترمن هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. څلورم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کیدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تیرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویلې د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د غازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کیدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کیږي، کیدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کیږي، یعنی په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کیدای سي نیکل او یا هم فلاتین، خپله د یو کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کښې وکارول سي، خو دغه عنصرونه که چیرې وګورو یو اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بڼه ازادیږي، یعنی انرژي یوه اندازه څه کوي ازادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کیدلو لامل کیږي، او بیرته د رادیکال د تشکیلیدو لامل کیږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویلو چې خپله کټلست په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي، برخه اخلي په کښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلست شتون ډیر مهم وه، ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلست چې ده په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم متجانس کټلست ده او بل غیر متجانس کټلست ده. متجانس کټالیست زکونکو هغه کټالیست ویل کیږي چې دوی د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه رامینځ کیږي، د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه چش کیږي رامینځ کیږي. او غیر متجانس کټالیستونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لمړنۍ مواد کولای سي چې د هغو په سطح کې په اسانی سره ترکیب سي. چې دغه ډول کتلستونه بیا لمړنۍ مواد د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو وو چې یو هم د هغوی د لمړنۍ مواد جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه موږ تاسو په تیرو لوستونو کښې لوسته ده. ګران زده کوونکو، د کټلیست دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کښې هم کرو چې په هغه مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیستونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلیست شیشو ته ویل کېدل په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلیستونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنی لومړی دوی خپل په لومړنۍ مواد سره د محلول په بڼه چش کیږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره چش کوي، تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کیږي د دوی ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیست یوه اندازه د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ تعامل چش کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیستونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو چش کوي تعامل کوي، یعنی دلته کټلیست شتون نه لري، یعنی دوی چش کیږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي چش وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي. نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکسا د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیست په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې چش وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ نایتروجن د مونو اکساید مو چش کړ، دلته د یو کټلیست په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ هغه کټلیستونه چش سي، د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسي تاسو وګورئ د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو دوی چش سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړي اوبه په لاس راکړي. دا د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګازا چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي، نو که چېرې د کټلیست په شتون کې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل چش اوسي چټک اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ درسي موضوع د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د ذرو ټکرونه د لاندې کوم ښه والی لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د ذراتو لوری نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د ذرو انرژي باید د ټکر په وخت کښې زیاته وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال، کټلیستونه د تعامل په یو پړاو کښې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کښې کټلیستونه مصرفیږي، بېرته تشکیلیږي، له منځه ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا دولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دوهمې صفې څخه پیل تر دوه اتیامې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب. موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنې تیل جوړوونکي، یعنې دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ او تاسو ویل چې ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 50 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې شي کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې د یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنې څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کې شتون لري، 120 درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنې د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د الکانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې څه شو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د معاون زی نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کښې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای این ای پر ځای باندې د ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی دی مرکب پر څلورم کاربون باندې. شماره ګذاري څخه وروسته وینو چې یو میتایل ګروپ عوض شوی یا معاوضه وجود لري، نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتایل د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتایل هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته، که چیرې وګورو، لومړی اور زنځیر انتخاب کړ، او د دوی د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او شماره ګذاري څخه وروسته په دوام کاربون باندې موږ او تاسو وینو چې یوه معاوضه ده د میتایل ګروپ وجود لري، نو وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم څه شته هیگزان، ماضي د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل هیگزین، او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیري وایو، چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شوډنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي خودي د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د اوی په دوه ګونی اړیکه کې چې شي کېږي رسمي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه عامه طریقې د زیت ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادیږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادیږي چې په دې دا زمیرې چې د زیت او ای په تور سره شودل کیږي چې په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګور هغه ایزومیری هغه ایزومیری چې په هغه کې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګ جوړښت د زایت ایزومیر وایي ځکه چې زایت د خپل دیوالمانی کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده او هغه ایزومیری چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بیلابیل لور باندې یعنی په بیلابیل سطحو کې په بیلابیل لور کې شتون ولري هغه بیا د ای کلمې یا هم د ای ځای مثبتو په نوم سره تشکیږي یا دیږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دی چې ویني یو له بل سره جوړستیس فورمولونه یو شان خو یو له بل سره تشتي یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لوري یو له بل سره مخالف او چیر سره ورته اوسه بیا وایو چې دا چشته زایت ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي زو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې الکینونه چې دي هغه هم کیمیاوي خواص دوه ګونی اړیکه لري نو په همدې اساس وایو د دې فزیکی خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده کثافت یې لوړ ده د هغه مرکبات چې کاربونونه شمیره د 2 څخه تر 3 پورې دي د غاز په حالت کې او د 15 څخه تر 14 پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب کثافت یې اوس د یو څخه لږ دي خو ځانګړي بوی لري او په اوبو کې چې دي منحل نه دي یعنی په اوبو کې په کوم اندازه سره چې شکیږي منحل کیږي اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته د چې دوی چې دی خپل د دوګونی اړیکه پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکینو په همدې خاطر د سیګما د الکترونی ورزه کثافت د غوې د خط پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکری دی او له بسره نشلولې دي او د دې تلمند د پای اړیکه د الکترونی ورزه کثافت له دې شاوخوا څخه تشته شتون لري نو د منفي چارج لوی ساحه یې جوړه کړې ده نو په همدې اساس چې دی دوی چې دی یو هم کېدلی شي چې دوی ترمنځ جمعي تعاملات تر سره شي نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې موږ تاسو وینو کچې د ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سي موږ تاسو چې شبل اسره کې ایتان پلاس رکی یعنی کچې د نیکل تودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کې دی راځي په چې باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچې د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي دوی چې په اسانی سره یو په بیلا بیلو اکسیدایتونو سره تراغیز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو لبل سره شو کړي توپیر وکړي نو موږ تاسو وینو کچې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورڅخه چشکیږي لاست راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لیکي ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکسایډ لاست راغلی ده او بل لاست راغلی او انرژي ترې چې څه وېده لاست راغلی خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونی اړیکه په ځای باندې چې شي تر سره هم سی او کچیر وګورو موږ تاسو ویل چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چې شي دوی اکسیدیشن سی اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلې د دوی کیمیاوي تعاملات کې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات تر سره کوي په پایله کې کولای شي چې پولیمرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغه له نورو مالیکولونو سره همدارنګ د ایتلین څو مالیکولونه یو بل سره جمعي تعاملات تر سره کوي د ایتلین پولیمرونه چې شکبه ترې جوړې وي. هغه چې لمړی الکیند د مونومیر په نوم سره او د پام دې ترتیب سره چې یوناني کلمه د خپل مونومیر دی وي برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو پام دې ترتیب سره کچیرو ګورو د دې عمومي فرمول د سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه ان عمومي فرمول د پام دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلوراید کچیر وګورو د پولیمیرونو عمومي فرمول پر اساس به دې ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو، الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول، یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي، او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي، نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې دا سوینو چې لوړ الکانونو ته کیدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي، او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم ورو تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه رادیکلونه کیدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربون او کاربون د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربون هایدروجن زنځیر وروسته کیدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور پښتون کې هم کیدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې دا په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو زمیرو درلودونکی دی. او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 40 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي او دا مرکب کیدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چې شه شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربون د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پي، اس پي درې، څلور اس پي درې او اس پي دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رښتین میلمه دی. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رښتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شوبیر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رښتین، که چېرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو ته راشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سفارت سوی.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور آزموینه ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحت سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ته رسي، یا دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې، دا زده کوونکي دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده، ما سیاسي علوم سی پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم، یعنی ما باید زه د نورو لاسیون کې ځان جوړ کړم، او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته لسی ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر علی د سه نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې سه څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته به څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته، د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي، او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو ورولای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو، او نور ته باید زمينه مساعده کړو. که څنګه ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي، او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی، یا د رنګ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډیر ښایسته. زه که څم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه یې له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې، او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلی وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و، چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ کنه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه، مخکې مو مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې، وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله، او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو څه مسایل پیدا کړل چې په دې کې کومه پلټ کړه.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دوه کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده، چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالب شوه، تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وضعیت وه، نو هغه زه وهڅولم چې زه باید دروازه پوهنې په برخه کې دغه سیمه مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سره وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې ښه په زړه پورې دي خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنې کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي را بدلیږي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته چې ښه کلتور هم شته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په هغو کې بدلون راوستی، تغیر راوستی، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي، هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مژ دی، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان هغه ډېر مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغه څه شدي هغه وسم شدي وروسته به هم شي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و، زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي، مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیه یا بچه دا راته سم که، دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه محکمې د ونه کوله چې که د علمیت ساته ټیټه وي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منکر اوسي. زما هدف همدا و.
کشر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنو و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی، په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنو و جګړې وې ګډوډۍ وې؟
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ. پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغسې حالات کې تلو، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناست وو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړي شو. زموږ ټول دولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغسې حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي پیغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدايي حمله وشوه، چې دغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو، حتی موږ په دغه سې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې تننه تیره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ مستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده، پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو، د مشر کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخې دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ شوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پانتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یو کنه؟ یو بل پردای ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده، د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول پونتون کې سخت و، موږ هماغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. په مون کې د پونتون دوره سی وه، لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بېګ بستې چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو په پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر دم دې شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخته و. پوپشو ورسته بیا بایسکل سو، دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل سو. البته مو څنګه څنګه خلګو سره و پیژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړم، دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو. نو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړل، او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اول دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نوی شانو د نوی شانو زده کړه مې څه سخت دی
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډیره سخت کړه ته داخله سوي و هغه اندازې موږ په کار کاوي ترغه ډیر وړ و موضوعات هغه موضوعات و سیمه د مکتب په دوه سکاله کې نو ور سره بلد شي حتی دا غوي تعریف مهم نو اوریدلې یو دم دغه سلسله ډیر هاي لیول ټولاله نور لیول ټولاله باندې خطر مشهور سنه څو سره نه بلد و ورسته سیمه مطالعه ور سره شروع کړ سخت کار مو سره شروع کړ یو سره ده
په هانتون کې کچرته دا اوس څوک درته وایي چې یو څوک ته همدغه پانتون ته ورسي او د سیاسي علوم په کلولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي، یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل څوک.
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لتاسو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلای دا سیاسي علوم هم پکې لوستې دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي، نو د استاد د ټینګښت او مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زراسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، و د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیا تمام دا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته کېده، کوم چې په بهر کې ماسټری یا دکتورا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماسټری کړی وي، دا به تر نزد توپیر مست واضح معلومه ده. استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصول سره، د مطالعې د اصول سره، د چپتر د اصول سره، د ټول سره بنا د محصل سره باید ته کړو تاسو زما پر چپتر او کوم مشخص کتاب باندې اکتفا مکو ته کوشش وکوه. زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسه دغه پښتنه پر طرف لار سه هم زما کې نه تحصیلېږي، او ځینې داسې استادانو چې ټکه په ټکه زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکه په ټکه په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستاسو مش په داخلي پونتونو کې ځکه تر اوسه پورې مې محصل ته دا ټکه نور کول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مستځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو لته سره به مطابق مخته ځو ځکه ک ارواپونیز برخه مشکلات نه یا موږ په ارواپونیز برخه کې کار کوو بیا به معنا دا او کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کیږي ما مخکې هم یادونه وکړه زه عمومي کوشش هر وخت دا کوم چې د ونډس د سره د پاره یو څه وکړم کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د غوي د پرکېدو لپاره یو څه وکړم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپون دي او تجه ته د اوبو خبرې
دا خبر خو پزای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنې ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله سيات هغه ولوسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا له هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لري
وکه په منډه د موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ته ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استریاوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سره تخیز د دې لپاره ارتیا د موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیره وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سي ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو منده سي لږ ژباړه وکړو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لا وخت
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر د کوي سي د نویو علوم په حساب باندې بهرنۍ ژبو ته ډیر ضرورت وي سي چارلز ډیوی ځکه سي دا علم خود سي او علم د سي زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او که ما یو شي سي دا افغانستان کې هغه په عام اصطلاح ټولنه د سي سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره شي په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډیر شم نه یو بیا ډیر شپه خپل ژوند کې تطبیق کوي ولې لدې څه هم مثلا مرکر کې ده لاینه سو چې خو نشمړ څه کتابونه کې هغه د بهرنیانو په کتابو کې چې دغه په دې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په کوم موضوعات ستا او مسلسل به پر هغه باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکار خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطر هغه کسان چې لیکلې سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه سپدې ما خبرونه کوم برخه را سره واخست کور ودان
ډیر زیاته منن شبې سم ترم
شمیان پپری وش جانانا هم کو شمیان پپری وش جانانا هم சரலகமஜன்பைரானயம் பரிவஷ ஜனானயம் ஜக சரலகமஜன்பைரானயம் ஜக சரலகமஜன்பைரானயம் ஹராபாத்தாய் வதான் லலித்தர்தேவயல் தல பைஸ ரெந்தானாயம் ஜக சரல கமஜ்னுன் பைரானாயம் ظاہر صورت غلط چھو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلط چھو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لک مجنون پا ویرانہ یم ہو زکسر لک مجنون پا مجلس تو دفمادی تجھے پسم تو مجلس تو دفمادی تجھے پسم تو مجلس تو دفمادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم سر لک مجنون پر ویرانہ